السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې په پاکستان او تاجکستان کې د افغان کډوالو لورستي وضعیت او نور مهم موضوعات مو خبروم خو لمړی لاند خبرو نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې پر ضد عملیاتو د پیلېدو ورسته دوه ویش کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ اپنوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شو. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشان د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې 40 کاله دوام وکړ. د اسوسییټډ پریس فرانس د راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2347 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند له لاسه ورکړ او په دې 40 کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15,190 ته رسیږي. ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تاړاو 19 تنه نیولي دي. ایرنا خبري اژانس د ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیه ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سر او د عمومي افکارو ځپل بللي او زیاته کړې ده اجازه به ورنکړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي غیر قانونی افغان کډوال به په ایران کې ونه اوسېږي. افغان کرکټ ملي لوبډلن په هند کې د ورځنی نړیوال جام پترڅ کې خپل لومړی لوبال له بنگلاديش سره کوي. دا لوبال نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګژو کې پرون په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه نن به د سرو زرو مډال د خصولو لپاره د هند لالې لوبډلې سره سیالي وکړي. جزئیات به ورسته په راپور کې واوري. دریشپیت کلن ایرانی بایسیکل ازغلون کې رحمت الله آزاد چې د نړۍ بیل ابیل هیوادونو ته په بایسیکل سفرونه کړي په ننګرهار ته ورسید. د 13 اونۍ د هرات لاره تر کابل وړال ولاړ او اوسواړي چې د ننګرهار لاره پاکستان ته داخل شو له هغه ځای بیرته ایران ته ستون شي. آزاد په جلال آباد کې رسنوي ته ویلي چې د دې سفر هدف یې د ملتونو ترمنځ د سولې د پیغام لیکدول دي. او نرگس محمدی د نولید د نوبل د سولې جایزې ګټونکو وای دای جایزه بعد د هوټ پیاوړی کړی چې لزلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. د په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز واسوانه کې خبر شوې ده ویلي چې کله به هم د دیموکراسي او ازادۍ لپاره له مبارزې لاسوانه خلی. نرگس محمدی د ایران خزي زړوري وبللې وای په ایران کې له خود سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دي. له میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان خود فعال محبوبه سراج نومانده شوی و خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانی نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. نن شنبه ده د 15 او د اکتوبر ومنیټا وړاندې خبرونه کې اوري. که څه هم پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان کډوال په څو پړاوونو کې وباسي خو د بشري حقونو د څار ډلې بیا غوښتنه کړې چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. هاخوا تاجکستان ته کډه شوي افغانان وایي په بې برخلیکه وضعیت کې دي.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي.
د افغانستان د کرکټ دوه لوبډلې نن په خورا مهمو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره لوبې کوي. ملي لوبډله له بنګلاديش سره او ابدالیان بیا له هندوستان سره مخامخ دي. هیله ده ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وايي افغان کډوال به په څو پړاوونو کې لخپل خاوري وباسي. پاکستان د نوومبر تر لومړۍ نیټه افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پریږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ وخت پاتې دی. بل ورته د بشري حقوقو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. تفصیلي په دې راپور کې
پر افغان کډوالو د پاکستان د نن په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبري اعلانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو خو داسې نه ده. لومړی به شای هغه کسان وایستل شي چې د جرم سابقه لري لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېږي. بلورته د بشری حقوقو د څار ډلې ویل دي چې نړیوال بشری بنسټونه باید له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا گاسمن تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
پاکستان's decision to deport more than 1 million undocumented Afghans.
دا پاکستان پریکړه چې تر 1 million ډیر بیا اسناد افغان کډوال خپل خاوري باسي د ډيري اندېخنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چاري ګړندۍ کړي او هر قضيه بیله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو لمخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپل پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو چشتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي مینا رحماني تیر شپه د واتس اپ لاري ازادي راډو ته خپل پیغام کې وویل چې لارې تری ورکه ده.
ویزا خلاص شوه په تمدید
ویزا از موږ د ویزي وخت خلاص شوه دی. د ویزي تمدید ګراندی اوس کور هم پریک دو چیرته لار شو کم ور و وهو څوک مغه غوري هیڅ څوک نشته چې موږ د افغانانو غږ غوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنې قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې له پاکستان ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کیږي او په زور به استل کیږي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې وی غونډه ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو.
د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې یوه لویه برخه یې هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
کله وی خو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې نامناسب او بد راپور نو ورکول کیږي. اغه اړه په تاجکستان کې له افغانستان کې د شوی افغانان وای لا هم په بی برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې په ټینګولو وروسته په لزګونو زر افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان غونډوي او نور هیوادونو ته کډه شو. د تاجکستان چارواکي بیا وای لزنی حقونه پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتون کې د ځایي وګړو په څیر زیات حق نلری. د هم د فرانسوي خبري اژانس د راپور لنډیز
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځای وګړي لبی وزلې کړيږي خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسوي خبري اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپل حقونو تر لاسه کول آسان کار نه دي ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدود ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتون کې د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوریت نظام ډیپلوماټانی چلوي ډیره تاکیه نسی کولای. د تاجکستان په پلازمینه د شنبه کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلې چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار و چلوي. لدې هاخوا ګڼجنو ته هلته د ورزش زمينه هم برابر شوی ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر شوزو امجنو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو غنی کورونې د ته پټمه دي چې ملګری ملتونه یا نور ادارې دوی نور هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم لخپلې کورونې سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وی چې ملګری ملتونه موږ نور هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړیز دکړې وکړي خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومي خواته بیایي. 25 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې شون کې و وای د طالبانو د ګواښونو لکبله له افغانستانه ووتل.
زکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان او وزو چې طالبانو زموږ کورنۍ زما ورور او ورندار په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستان کانادا ته لاړ شو. په کانادا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولې اسناد منل کیږي کنه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبی زاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیری چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمی وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خواري ګالي لیدي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و، ځینو تاجکستاني ګوندیانو مو لاسنیوي وکړ. خیر دی اوسي توشکې بلستنی او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ لا تیرې دو وروسته مې کار پیل کړ. په نمړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغه پیسو خوشاله.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورونی چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارن
دا باید ویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان ترڅنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تک په تمه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار کړی وایي جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لسپورت راچنن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیل کیږي. بل خو بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. پرون د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډلې پاکستان ته په یوې ښه لوبه کې ماته ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:13 پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلی شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لورتا نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندستان الف لوبډله پر وړاندې پیلو به تر سره کوي. پیلو به د افغانستان پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډله په نیمه پیلو به کې پاکستان او هندستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د چین په سیاسي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د ولس بیلابیلو ورزشي رښتو نږدې سلو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونز او سلور مډالونه وګټل. کپ په لوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په سیاسي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. د والد چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډله د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان پر ترانزیټي سکتور محدودیتونه لګولې دي. تفصیلي دی راپور کې واوري.
پر افغانانو د پاکستان د حکومت د وروستیو بندیزونو په دوام په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په وروستي اقدام کې پر افغان سوداګرو نوي ترانزیتي بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې افغانستان ته د 212 سوداګریزو توکو پر صادراتو بندیز لګولای دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د تور چای، د موټرو ټایرونو ټوکر، روغتیایي او د سینګار او نورو توکو په لیږد بندیز لګولای دی. په ځینو دغو توکو یې د پروسس په نوم د 10% مالیه په زیاتولو سره له افغان سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې ترانزیتي محلول 100% کې تضمین وکړي. سفارت نوی بندیزونه د اوپتا تړون خلاف او د افغان سوداګرو له توان څخه پورته بللی او زیاته کړې ده چې که څه هم دوی دغه ستونزې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي، خو د حل پر ځای لا زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ټینګار کړی چې دغه بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید لری شي. څو دغه سفارت په وینا د دواړو هیوادونو پر سوداګریزو او دوړخیزو اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده. یو له دغو سوداګرو افغان صدران ازادي رادیو ته وویل:
دا د بینالمللي قانون د ترانزیت د اصولو د قانون خلاف تا او دوی سره موږ د افراد تړون لرو، د افراد تړون د اصولو خلاف کار کړی ده. دا چې دوی دا بهانه جوړوي چې زموږ مالونه د افغاني تجارانو مالونه په ترانزیت پر باندې راځي د پاکستان کې خالي کیږي. اپتا خو د پاکستان د دولت پر سنځه ده چې دوی ولې خپل هیواد ته د کچاخي مالونه پرېږدي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اوپتا په 2013 کال کې لاسلیک شو. لدې هوکړې وروسته پاکستان د کراچۍ، قاسم او گوادر بندرونو لالارې د افغان مالونو د لیږد اجازه ورکړه. دغه شان افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شو چې خپل مالونه د هند څو بندرونو ته انتقال کړي او په بدل کې یې پاکستان د افغانستان لالارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ او امتیازات ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې له پخوا راهیسې پاکستان تل د افغانستان د سوداګریزو توکو په صادراتو او وارداتو کې د ځان په ګټه پریکړه کړې ده. افغانستان یې زیانمن کړی او خپل سوداګریز توکي د افغانستان له ترانزیتي لارې په ډېرې اسانۍ منځنۍ آسیا ته صادر کړي دي. د دغو کارپوهانو له ډلې دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل:
ضرورت داده چې دغه ستونزې د حل کولو لپاره د افغانستان موجود نظام دوی د بدیل لارو لپاره فکر وکړي او بدیل لارې چارې وسنجوي تر څو چې دغه صادراتي یا وارداتي انزوانه یا دغه یو مسیر نه موږ ځان خلاص کړو او د خپل د اعمالو د صادراتو لپاره موږ د منځنۍ آسیا هیوادونو د لارې او د ایران د لارې یا زیات فرصتو کې د هوایي دهلیز له تاریخه موږ خپل صادرات ولرو.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغانستان په ترانزیتي برخه نوی بندیزونه لګوي چې په تیرې اوه میاشت کې د تورخم دروازه درې ځله د افغان سوداګرو په ځانګړې توګه د تازه میوو او سبزو د موټرو پر مخ وتړله چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په وینا له دې عمله دواړو لورو ته شاوخوا $2 میلیونه زیان اوښتی دی.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبري کړي چې د زنیو لنډیز یاور
ډیپلوماټ خبرونه پرون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ژوند د فضا تنګیدو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په میلیونونو افغانان لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې د ناکرارایو او وینې تویدنې له کبله پاکستان ته اوښتي چې ځینې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د لیکوال په وینا په زرګونو نور افغانان وروسته له هغې پاکستان ته کډه شول چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د فشارونو له کبله د طالبانو حکومت هم عکس العمل ښوولی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسیون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره کتلي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی دی. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې انډیا ټوډی ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او دی ویل کني په پیل کې راغلي پاکستان تیر پنځن بو ویل چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د دې فشارونه یوازې د یو مشخص ملت د وګړو پر خلاف نه دي. د پاکستان حکومت د نومبر تر لومړۍ نیټې هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته چې افغانان هم پکې شامل دي او پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري وخت ټاکلی چې له دغه هیواد ووځي، کنه له جبري اخراج یا هم د بند له سزا سره به مخامخ شي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته هم اشاره شوی چې تیره چهارشنبه یې په ویلامیه کې ویلي په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی، باید پاکستانی لوري په دې اړه پر خپل پلان له سره غور وکړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي پرون جمعه او وړم ورځ د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لخوا په لیکلې بڼه خبرداری ورکول شوی چې ژر تر ژره باید له دغو کورونو کډه وکړي. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند تر سترګو کېږي چې ګڼو فعالانو ورباندې بحثونه هم کړي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د پاکستان د کورونوي چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکټي په حواله لیکل شوی چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 1,000,000 اوله کو ډیر زره یاد کړی دی. بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل پرونی غنی کې د طالبانو پر هغه ژمنه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کړی ده. طالبانو د تروریستي ګواښونو په وړاندې د چینایي وګړو د ساتلو ژمنه داسې وخت کوي چې د دوړو لوریو ترمنز اړیکې نږدې سوي او نړیوالو څارونکو باندې اندېښنه شولې ده. چین لمړنۍ هیواد و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او په تیر میاشت کې خپل نوی سفیر معرفي کړ چې خپل باور لیکي د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. چین د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا ښوولې او په دې اړه د طالبانو له حکومت سره څو قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید تیره چهارشنبه او پنځشنبه په چین کې د نړیوالو همکاري لپاره د ترانس همالیا فورم په دریمه غونډه کې ګډون وکړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په دې څلورو تاریخي ابدو کې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، احمد شاه بابا مقبره او کور شامل دي چې د 3 ملیون افغانۍ په لګښت به جوړ شي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړ او دا ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي.
د پنځشنبه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 ملیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمد شاه بابا ګمبده ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 ملیون افغانۍ دي. په 3 ملیون افغانۍ کې 2 ملیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 ملیون افغانۍ د اسلامي مهارت تخپل بودی جنید.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی ده چې ورځ در ابونیز مر سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شهرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په اند کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
پاین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي له خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمی احمد سماری د کندهار شهر یو تن سیدونکو مه ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینی سیاحت کوونکي وغواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چلجنو منډیګاک مینا برج د سپیروان غونډي میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدوته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي. ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خالصی حیاتن د افغان ماجیرینو سره افغانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملت ته چې هغې دو د نړۍ په راج کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ زموږ د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډیر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډیر خلک بې ملک بې جایداد دي. هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مینده خواهش دی مکه وی افغان مزیر وی د افغانستان سره هغه دلت تازه سی راغلی د افغانستان سره د مکه وی را ما جز دې نه پټاو کی نه جنگ دې غریب په ولست او غریب خلک په روزار نه وو یو گزاره کی دا چې جی پی او د دې سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړ دا موږ خپل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک وزر دغه په دې خوزه کسم هغه مولا کې یو ولا په دې چې جی پی او په دې په تاو په انفجار کې کلا څه دلی دا که باندې مړ شي خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسر حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره د مکو خدای روي څنګه وره یو سلام
ستاسو.